Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شبه پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدي. د ازادي رادیو په دې لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. نن د پنځنبه ورځ د 1491 هجری لمریز کال د لندې یا قوس د میاشتې اتمه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر 9 سره برابر ده. د افغانستان اجرائیه رئیس یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له حکومت سره د سولې خبرو ته غاړه کېږدي او حکومت هم له دوی سره خبرو ته چمتو دی. د ژنو د کانفرنس د پای په اعلامیه کې بیا د افغانستان لاسته راوړنې وستایل شو او دواړو خواوو د یوه په خپل ځان د بسیا افغانستان لپاره د ژمنو د دوام پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهم خبرونو سره پیلوو. افغان چارواکي وایي په کابل کې پر یوې بهرنۍ امنیتي قراردادي کمپنۍ په پرونۍ حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. امریکایي ځواکونو تایید کړ چې د هلمند په ګرمسیر کې په وسله والو طالبانو هوایي بمباري کړې، خو هغه دا چې په دې حمله کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې که نه نه تایید او نه هم رد کړه. د روسیې ولسمشر په امریکایي ډالرو پر راکړې ورکړه او پر موسکو د امریکا پر بندیزونو انتقاد وکړ. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي په کابل کې پر یوې بهرنۍ امنیتي قراردادي کمپنۍ په پرونۍ حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. دغه حمله د کابل د صنعتي پارکونو ساحې ته څیرمه د جی 4 اس په نوم د برتانوي امنیتي کمپنۍ پر ودانۍ شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وویل ودانۍ ته نږدې تر موټر بم چاودنې وروسته نامعلوم شمېر وسله وال ودانۍ ته ننوتل وو او افغان امنیتي ځواکونو سره یې وسله واله نښته وکړه. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي بیا د دې پیښې د څرنګوالي په اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل.
د صنعتي پارکونو په ساحه کې د جی 4 اکس په یو کمپ چې د بهرنیو ځواکونو کمپ دی په هغې باندې موټر بم چاودنه شوې ده چې همدا چې هلته چاودنه کېږي سمدلاسه د ډزو غږونه هم اورېدل کېږي. په هماغه وخت کې پولیس سیمه انسداد کوي.
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. دغې امنیتي کمپنۍ ویلي چې دوی په کابل کې د هغو دفترونو امنیت ساتي چې د برتانیا مربوط دي. په عین حال کې په کابل کې د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح پر کور هم پرون یوه وسلواله حمله وشوه چې د هغه ساتونکو شنډه کړه. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ښاغلي صالح پر کور دغه حمله داسې مهال وشوه چې د ملي امنیت د ادارې بل پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د هغه میلمه و. ښاغلي نبیل په ټویټر لیکلي چې دوی دواړه روغ رمټ دي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي افغان حکومت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره جدي اقدامات کړي دي. عبدالله عبدالله پرون د جنیوا د دو ورځني کنفرانس په پای کې د وینا په مهال وویل
The government of Afghanistan has developed Afghanistan national strategy for
The Afghanistan hukumat de idari fasad po wrande de mubarize le para de Afghanistan mili strategy jode kade da hilman yu de strategy par amal ke dusra bil akhra Afghanistan ke idari fasad tar dir hada pure kam she خغلی عبدالله په خپل خبرو کې په افغانستان کې ناامنی لا هم د ډیرو کارونو په وړاندې لوی خنډ وباله. د جنیوا په کانفرنس کې د یو شپېتو هیوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو استازو او د غراز د مدني ټولنې خصوصي سکتور او مطبوعاتو غړو برخه اخیستې وه. د جنیوا د کانفرنس په پای کې یوه ګډه اعلامیه خپره شوې چې پکې د یوه سوکاله امن او ثبات لرونکي افغانستان هدف ته د رسېدو لپاره د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې د کړو ژمنو د عملي کېدو پر دوام ټینګار کړی دی. د کانفرنس ګډونوالو موافقه وکړه په افغانستان کې د پراخ اقتصادي ودې د بېوزلۍ د کمولو کارموندلو د ښځو د پیاوړي کولو د ښې حکومتولۍ اداري فساد د له منځه وړلو د قانون د واکمنۍ او بشري حقونو په برخو کې د لا ډېرې هڅې وشي. امریکایي ځواکونو تایید کړ چې د هلمند په ګرمسیر کې پر وسلوالو طالبانو هوایي بمباري کړې، خو هغه ادعا چې په دې حمله کې ولسي خلکو ته د مرګ ژوبله اوښتي نه تایید او نه هم رد کړه. د هلمند والي محمد یاسین پرون ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې وسلوالو طالبانو او هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
داسې ویل کېږي چې د دښمن تر څنګ ملکي کسان هم ټپیان او زخمیان دي. د دې پاکله تر اوسه معلومات دقیق نه دی راغلی چې کله معلومات دقیق شو بیا تاثر شریک.
د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ویل په پیښه کې لږ تر لږه دیرش ملکیان وژل شوي. په ولسي جرګه کې د هلمند یوه استازي عبدالودود پوپل هم په پیښه کې د دیرشو ملکیانو وژنه تایید کړې ده. خو په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان باریکي ملایا ویلي په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو او امریکایي سلاحکارانو د طالبانو تر حملې وروسته ځواکونو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه او پلي ځواکونه هم له دې خبر نه وو چې د حملې په ځای کې به ملکیان وي. هغه په پیښه کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه او نه هم په دې اړه چې امریکایي ځواکونه به د ملکي تلفاتو د ادعا په اړه څېړنه کوي او که نه څه ونه ویل. طالبانو ویلي د ګرمسیر په پیښه کې دوی ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په امریکایي ډالرو پر راکړې ورکړې او په موسکو د امریکا پر بندیزونو انتقاد وکړ. هغه دا انتقاد په هغه وینا کې وکړ چې پر امریکایي ډالرو د روسیې د اعتقاد کمولو پر موضوع څرخېده. ولسمشر پوتین پرون یوه اقتصادي کنفرانس ته په داسې حال کې دا څرګندونې وکړه چې وړمه ورځ روسیې د 1 میلیارد یورو په اندازه بسپنه راټوله کړه. دا پر ډالرو د اعتقاد کمولو پر لوري لومړنۍ هڅه ګڼل کېږي. ولسمشر پوتین پرونۍ غونډې ته وویل موږ نه غواړو له ډالرو فاصله واخلو بلکې ډالر له موږ څخه فاصله نیسي. د امریکا متحده ایالاتونو د کمپیوټرونو د هکولو له کبله چې د میلیونونو ډالرو زیان رسولو سبب شوي دوه ایراني اتباع په جرم تورن کړل. د امریکا د عدلي وزارت وویل 40 کلن فرامرز شاهي سوندیا او 8 کلن محمد مهدي منصوري د 4 میاشتو په مهال په نړیواله سطحه د کمپیوټرونو په هکولو او بیا د اخاذي په مسله کې ښکېلو چې د روغتونونو او دولتي ادارو په ګډون یې تر 200 زیات کسان قرباني شوي. د عدلي وزارت په حواله دغو 2 کسانو د سمسم په نوم د روس په خبرولو سره د 10 میلیونو امریکایي ډالرو په اندازه زیان اړولی او دوی توانېدلی وو چې له دې درکه نږدې 6 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله یو بار بیا وویل د افغانستان حکومت له وسله والو طالبانو سره خبرو ته چمتو دی.
د نیشنل یونیټی ګورنمنت از کمیټډ ټو پیس ان استابیلیټی ان افغانستان ان وی آر ریډی ټو ټاک ټو طالبان.
طالبان به په هغو شرطونو چې افغان چارواکو پرون د جنیوا په کنفرانس کې مطرح کړل د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضر شي.
ملي شورا کې برخه ونه لري او د پولیسو شوراګان کې برخه ونه لري. هغه د اتنګ راشي د تعدیل قانون اساسي تاسو سره ومني.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو چې تر ډیره د جنیوا پر کنفرانس څرخېدې. خپل سر وسله والو د قومندان عبدالغني علي پور د خوشي کېدو په اړه پرون په ولسي جرګه کې تون بحثونه وشول.
د ولسمشر دویم معاون چې په قانون هم خو پوهېږي خو چې قانون پوهوي دومره قانون د خپلو لاندې کوي نو ته خپله فکر وکړه چې علي پور به څه ولس سره به څه کړي چې نن راځي د ده امنیت نیول کېږي او دی په ضمانت باندې خوشي کېږي.
پاکستان صدر اعظم وایي د هیواد ټولې ادارې هڅه کوي چې له هند سره دوستانه اړیکې ولري. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافیه او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله یو وار بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت له وسله والو طالبانو سره خبرو ته چمتو دی. عبدالله دا څرګندونې د جنیوا د 2 ورځني کنفرانس په اختتامیه وینا کې وکړې. د جنیوا کنفرانس چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب رابلل شوی و د سیشن بي په ورځ پیل شو او پرون چهارشنبه هم ناوخته پای ته ورسید. امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي هم له طالبانو غوښتنه کړې چې اوربند ته غاړه کېږدي. نور جزئیات د سالم مسالې په رپورټ کې اورو.
د افغانستان اجرائیه رئیس یو وار بیا له وسله والو طالبانو سره د مذاکرو لپاره د افغان حکومت د چمتووالي خبره وکړه. عبدالله عبدالله چې تیره شپه د جنیوا کنفرانس اختتامیه وینا کوله وویل په دې مسله کې د نورو ښکېلو هیوادونو همکاري مهمه ده.
The national unity government
د ملي یووالي حکومت په افغانستان کې سولې او ثبات ته ژمن دی او موږ ټول له طالبانو سره مذاکرو ته چمتو یو. موږ د هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل دي ملاتړ، سهولت برابرول او همکاري ستایو. خو باید واضح کړم د دې لپاره چې د سولې یوه هڅه با مفهومه او افغانانو ته د منلو وړ وي، باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره شي. د شغلی عبدالله عبدالله تر وینا مخکې د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معین ډیوډ هیل هم په خپلو خبرو کې له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې مسالې ته اشاره وکړه. یوه سوله ایز حل لارې ته د طالبانو تعهد زیات وخت نیسي. موږ له طالبانو غواړو چې اوربند وکړي او د مذاکرو لپاره یوه با اعتباره ډله وټاکي. زموږ له اړخه امریکا د سولې د هغې پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت وي. په افغانستان کې سوله ممکنه ده او موږ باید ټول له دغه فرصت څخه ګټه واخلو. د وسلوالو طالبانو یوه هیئت د لړم یا عقرب پر 13مه په مسکو کې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې د ځینو هیوادونو استازو او د سولې عالي شورا یوه هیئت هم پکې برخه درلوده. دغه ډله تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته نه ده حاضر سوې، خو په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوه وارې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. شغلی خلیلزاد څه کم دوې اونۍ مخکې وویل هیله من دی تر روانې اپریل میاشتې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وسي. د جنیوا کانفرنس په پای کې د افغانستان اجرایه رئیس په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ځینو پرمختګونو یادونه وکړه. دو ویل کابل د کاسا زر، چاپی، چابهار بندر، د ریلګاډي پټلۍ او نورو مهمو پروژو په برخه کې مهم ګامونه اخیستي دي. عبدالله عبدالله وویل افغانستان د سیمه ییز خصومت پر ځای سیمه ییز همکاري ته ترجیح ورکوي. د اجرایه رئیس په وینا له 2002 میلادي کال راهیسې شاوخوا 6 میلیونه افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي، خو په میلیونونو نور لا هم له افغانستانه بهر د کډوالۍ شپې تیروي. د کنفرانس په وروستیو کې په 9 مادو کې د برخولو لخوا ګډه اعلامیه هم تایید سوه چې د سولې، اصلاحاتو او پرمختګ پر مسله د سویو بحثونو یادونه پکې سوې او د راتلونکو کلونو لپاره د نورو هڅو ژمنه پکې درج سوې ده. د اعلامیې په پای کې ویل سوي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د جنیوا کانفرنس استای او ګډونوال په 2019 میلادي کال د لوړپوړو چارواکو غونډې او په 2020 میلادي کال کې د وزیرانو په سطحه د کانفرنس جوړېدو ته سترګې په لار دي. د جنیوا په کانفرنس کې د 16 هیوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو استازو، دغه راز د مدني ټولنې، خصوصي سکتور او مطبوعاتو غړیو برخه اخیستې وه.
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د جنیوا د کانفرنس ګډونوالو ته وویل چې له طالبانو سره داسې یو جوړ جاړی غواړي چې دا ډله په ډیموکراتیکه پروسه او ټولنه کې مدغمه شي. هغه وویل د سولې په هر ډول موافقه کې باید د اساسي قانون او د ښځو د حقونو په ګډون ځینې شرطونه په پام کې ونیول شي. ولسمشر غنی دغه راز وویل چې د سولې د پلان د عملي کېدو لپاره 5 کلونو وخت ته اړتیا ده. د سولې د نوي پلان په ترڅ کې حکومت 12 کسیز پلاوی له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره ټاکلی او د سولې د ملي مشورتي بورډ په چوکاټ کې هم د ټولنې د بیلابیلو قشرونو نه کمیټې جوړې شوې دي. خو وسلوالو طالبانو چې تر اوسه یوازې له امریکا سره خبرې کړي او د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو یې ډډه کړې. په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د حکومت د سولې دغه نوی پلان او له حکومت سره د مخامخ خبرو مسأله بیا رد کړه. طالبانو ویلي چې له داسې حکومت سره چې واک نه لري او د بهرنیانو په لاس جوړ شوی وي خبرې کول بې معنا دي. طالبانو دغه راز ویلي چې ټوله نړۍ په دې پوه ده چې د افغانستان د خاورې له نیمایي زیاته برخه د دوی تر کنټرول لاندې ده. طالبان به په هغو شرطونو چې افغان چارواکو پرون د جنیوا په کنفرانس کې مطرح کړل د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي. د هغه موضوع ده چې زما همکار عصمت سروان د ولسي جرګې د بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون له غړي عبدالقادر ځاځي سره په مرکه کې څېړلې. ښاغلي ځاځي د مرکې په پیل کې وویل
مهم دا ده چې آیا دا پلان او دغه پلان کې چې غوښتنې شوي دي د مقابل جانب چې طالبان دي هغې مني که نه مني. طالبانو لومړی غوښتنه خو همدا ده چې مونږ دا اساسي قانون نه منو او بیا که منی در سره تعدیل بیا خو که د لویې جرګې موضوع کېږي لویه جرګه خو باید دواړه شوراګانې ولسي جرګه، منشیانو جرګه، ولسوالۍ شوراګانې، ولایتي شوراګانې دا ټول باید په اشتراک وکړي بعد له دې تعدیل شي چې هغه موقع د طالبانو د لاسه تللې ده. که ولسي جرګې انتخابات تېر شول ملي شورا کې برخه ونه لري، هغوی چې په ولسوالۍ شوراګانو کې برخه ونه لري هغه بیا څنګه راشي د تعدیل قانون اساسي تاسو سره ومني.
ولسوالۍ شوراګانو، ولایتي شورا او د ولسمشۍ انتخابات لا پاتې دي او د پلان کې داسې تاکید هم نه دی شوی چې په اساسي قانون کې به قطعا تغییر نه راځي. حتی اوس لا د ولسمشۍ ځینې کاندیدان په اساسي قانون کې د تغییر خبره کوي.
نه خو زه وایم چې دوی د سیویل اساسي قانون منل یا د اساسي قانون له احکامو سره سم دی هغه تعدیل، یا به اساسي قانون منی او یا به د اساسي قانون احکامو سره سم به تعدیل غواړي. که د اساسي قانون سره سم احکامو حساب دوی تعدیل غواړي، نو خو دوی خو په ملي شورا کې نشته کنه، چې ډېری برخه د اساسي قانون د تعدیل د لویې جرګې ډېری برخه ملي شورا تشکیلوي. ملي شورا انتخابات په پری تیر شوي دي، نو دوی به بیا هلته تعدیل په مونږ باندې کوي، په مونږ خو دوی اعتماد نه لري. بله موضوع چې د ولسمشیز ټول ټاکنې چې ویلي چې په یو دشم د عمل به کېږي، طالب خو مونږ سره د ریاست جمهوریت دعوه لري، هغوی خو مونږ سره د وزارت او د ولایت دعوه نه لري، دوی خو غواړي چې په ریاست جمهوریت کې مونږ سره شریک شي.
فکر نه کوي چې مخکې تر مخکې به له طالبانو سره په ځینو برخو کې هماهنګي شوي، یا د دولت له لوري یا د امریکا د ځانګړي استازي له لوري؟
نه، د ما معلومات دا وایي، ما خپل تحلیل او معلومات مې دا وایي چې اصلاً برنامه بل شوی وه، غوښتل یې چې ولسمشیز کو ټاکنې وځنډي کی او یو ګډ حکومت نظام جوړ شي، بیا هغې نه وروسته زمینه مساعده شي د عمومي انتخاباتو لپاره.
لیکن طالبانو په خپل هم دا خبره رد کړې ده ځاځی صاحب، طالبانو په خپل هم د ګډ حکومت یا ائتلافي حکومت خبره رد کړې ده.
دا خو دوی وایي، د مونږ خپل تحلیل او معلومات همدا ده چې دوی دغه راتلونکي ټول ټاکنې چې دوی د ولسمشیزو کدا ټول ټاکنې دوی کوي، دا معنا چې پنځه کاله نور هم جنگ ته ادامه ورکوي، ځکه هغه خو مونږ سره په قدرت باندې جنگ ده.
ظاهرا خو دوی غوښتنه د بهرنیو ځواکونو د وتلو ده، نه د حکومت.
نه، هغوی دا غوښتنه خو ده بالکل، خو د بهرنیو ځواکونو وتل به هم په یو چا باندې کېږي، په یو نظام باندې به کېږي چې دوی پکې شریکي.
د ولسی جرګې د بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون غړی عبدالقادر ازازی و چې له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مشرانو د سولې د نویو وړاندیزونو په باب خپل نظر سره شریکاو. وسلوالو طالبانو هم د جنیوا د کانفرنس په انترس کې په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې له داسې حکومت سره چې واک نه لري او د بهرنیانو په لاس جوړ شوی وي خبرې کول بې معنا دي. او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، نړیوالو ورځپاڼو هم تر ډیره د سولې پر موضوع لیکنې کړې دي. اسمت سروان ته بغوښ شو.
په داسې حال کې چې د امریکایي ځواکونو تلفات زیاتیږي، ترامپ له طالبانو سره خبرو ته هیله لري. دا د واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې د هغې لیکنې سرلیک دی چې جیم مکلین ټایر او تراویس جی ترتین په ګډه کښلې ده. په دې لیکنه کې په دوو جبهو کې جګړې ته په اشاره راغلي چې امریکا له یوې خوا پوځي هلې ځلې زیاتې کړي او له بلې خوا ډیپلوماتیک فشارونه ډېر کړي څو له طالبانو سره د سولې جوړجاړی ممکن شي، او د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه چې اوس اتلسم کال ته داخله شوې پای ته ورسیږي. د واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې لیکوالان باور لري هغې ستراتیژۍ چې د افغانستان له حکومت سره پخلاینې ته د طالبانو د هڅولو لپاره ولسمشر ټرمپ د 2018 میلادي کال په دوبی کې جوړه کړه تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. اوس ترامپ پر زلمی خلیلزاد حساب کوي چې د ده هلو ځلو ته نوې ساه ورکړي. په لیکنه کې د خلیلزاد پر لپسې سفرونو او سلام مشورو ته اشاره شوې او راغلي چې نوموړی ټول چینلونه تجربه کوي. ورځپاڼې په وروستیو ورځو کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو یادونه هم کړې ده. سږ کال په افغانستان کې تر اوسه پورې 14 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. تر ټولو وروستي تلفات په غزنی کې د غوځواکونو ته واوښتل. واشنگټن پوسټ او څو نورو ورځپاڼو د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د شاوخوا 10 ملکیانو د وژل کېدو خبر خپور کړی دی. خو د بریتانیا ډیر ورلد نشریې په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو په لاره کې پر ستونزو تبصره کړې ده. نشریه وایي چې په افغانستان کې پر تعلیمي مرکزونو حملې مخ پر زیاتېدو دي، چې له کبله یې په دې برخه کې پرمختګ له خطر سره مخامخ شوی دی. په دې لیکنه کې هغو پرمختګونو ته هم اشاره شوې چې په وروستیو کلونو کې افغانستان د تعلیم په برخه کې کړي دي، خو ویلي دي چې اوس تر 3,000,000 زیات افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي، چې 2,000,000 نجونې دي.
ازادي رادیو اورې د سهار و بجې او شل دقیقې ان کې دن کې دي. مشرانو جرګې د ول مورزل بحثونو ورسته په ول جرګې کې د ول مورزل بحثونو ورسته د مشرانو جرګې د ول مورزل بحثونو ورسته پرون ول جرګې هم د سیمه ایز قومندان عبدالغنی علي پور د خوشې کې دوه پاړتون بحثونه وکړل. یو شمیر وکیلانو ویل د افغان ول مشر دویم رسال سرور د نشدي علي پور په خوشې کې دوه سره قانون تر پخول هنده کړی. خو یو شمیر نورو بیا د قومندان علي پور د خوشې کې دوه او پدې اړه د شو مظاهرو ملاتړ وکړ. علي پور چې په قومندان شمشیر مشهور دی روان یک شنبې پرز د کابل خار په دشتې بچی سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو چې پلویانو یې له نیول کېدو سره سم د کابل په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې مظاهرې وکړې. د کابل مظاهرې قهرجنې وې. له اخو ډبه ډکو مظاهرو کې د امنیتي ځواکونو په لسګونو غړي هم ژوبل شول. نور حال د ازادي راډیو د خبریال ناجا صفی پر راپور کې اورو.
د یو سیمه ایز قومندان عبدالغنی علی پور له خوش کېدو وروسته د افغانستان د ولسی جرګې غړي د دغې مسلې په اړه بیلابیل غبرګونونه لري. د دغې جرګې یو شمیر غړي د افغان ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په ضمانت د علی پور خوشي کېدل غیر قانوني عمل بولي او وایي حکومت باید سیمه ایز وسله وال قومندان د قانون منګولو ته وسپاري. د دغې جرګې غړي آریان یون د چهارشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې په دې اړه وویل:
تاسو خپل فکر وکړئ، زموږ دولسمشر دویم معاون چې په علمي رتبه کې د قانون پوه دی او په قانون هم ښه پوهېږي، نو چې قانون پوه وي دومره قانون د خپلو لاندې کوي، نو ته خپله فکر وکړه چې علي پور به څه ولس سره به څه کړي چې نن راځي د ده امنیت نیول کېږي او دی په ضمانت باندې خوشي کېږي. که د پولیس وژنه جرم نه وي، که د پوستو سیزل جرم نه وي، نو بیا ټول هغه کسان چې په زندانونو کې پراته دي او په کلونو کلونو
علی پور چې په قومندان شمشیر مشهور دی، د رواني اونۍ د یک شنبې په ورځ د کابل ښار په دشتې برچی سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو چې پلویانو یې له نیول کېدو سره سم په مظاهرو لاس پورې او د نوموړي خوشي کېدل وغوښتل. دغه مظاهرې چې په تاوتریخوالي بدلې شوې، پولیسو او مظاهره کوونکو ته پکې مرګ ژوبل هم واوښته. خو قومندان علي پور د ملي امنیت له دوه ورځني توقیف وروسته په زمانه خوشی شو. علی پور د خوشی کېدو په تړاو په خپل تعهد پاڼه کې لیکلي ک تیروتنې کړې وی هله د چ د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت یو بخي او چمتو دی چې خپل ټوله وسله تجهیزات او مهمات راجستر او دولت ته وسپاري او د دولت په چوکاټ کې د یو سرتیر په توګه د دښمن په وړاندې له ملي حاکمیت دفاع وکړي. د ولسی جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمیر نور وکیلانو بیا د خلکو له مظاهرو او د قومندان علي پور له خوشی کېدو ملاتړ وکړ. د دغې جرګې غړي اسد الله سادتی وویل:
ما در این کشور زندگی میکنیم، شهروند این مملکت هستیم.
مونږ په دغه هیواد کې ژوند کوو او د دغه هیواد اوسیدونکي یو. مظاهره هم د خلکو حق دی او کچا تاوتریخوالی هم کړی پرېږدئ چې حکومت یې مخه ونیسي. که چیرې پرون یې د پولیسو پوستې سوځولې، نن یې بیا جوړې کړې.
په دې اړه د وکیلانو له پراخو او اوږدو بحثونو وروسته د ولسی جرګې دوهم مرستیال امیر خان یارچ د چهارشنبې په ورځ د دغې جرګې مشري کوله وویل: حکومت باید د مظاهرو قانون تطبیق کړي او په راتلونکي کې د خپل سریو مخه ونیسي.
حکومتی تاسیسات عام وګړو ته ضرر رسول دا په قوانینو کې نشته. د حکومت نم غوښتنه هم دا ده چې په دې اړه باندې قوانین تطبیق کړي او آینده داسې چا ته اجازه ورنه کړي که هغه هر څوک اوسیږي چې هغه د مظاهرو قانون خلاف راپاڅیږي او عامه شتمنۍ ته ضرر ورسوي.
نوموړي همداشان غوښتنه وکړه چې حکومت باید اساسي قانون تر پښو لاندې نه کړي او قانون په ټولو یو شان تطبیق کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم وایي د هیواد ټولې ادارې هڅه کوي چې له هند سره دوستانه اړیکې ولري. عمران خان پرون د پنجاب ایالت په کرتارپور کې وویل که هند یو ګام اخلي، پاکستان به په بدل کې دوه ګامه مخکې شي. خو د عمران خان له دغو نرمو څرګندونو سره هم مهاله د هند بهرنیو چارو وزیر وویلي چې د سارک سازمان په هغه غونډه کې ګډون نه کوي چې په اسلام آباد کې جوړیږي. تفصیل د سالم احمد صالح رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم وایي د هیواد ټولې ادارې له هندوستان سره ښې اړیکې غواړي. هغه دا خبره په پنجاب ایالت کې په بې سابقه مراسمو کې چې هندي چارواکو هم پکې برخه درلوده وکړه. عمران خان پرون په کرتارپور کې له هندوستان سره د یوې نوې عبوري سیمې د چارو د پرانیستلو پر مهال وویل:
زه صدر اعظم زما سیاسی ګوند او نور سیاسی احزاب اردو او ټول ادارې مو په یو نظر دي چې موږ مخکې تګ او له هندوستان سره متمدنې اړیکې غواړو. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه چې هندوستان د دوستۍ یو ګام واخلي، موږ به دوه ګامه ورمخکې شو. هندوستان که څه هم سم د لاسه د عمران خان پر تازه څرګندونو عکس العمل نه دی ښوولی، خو د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج پرون وویل هندوستان به د جنوبی آسیا د همکاري سازمان یا سارک په هغه غونډه کې برخه وانخلي چې په پام کې ده په اسلام آباد کې جوړه سي. هغه د هندوستان په جنوبی شهر حیدرآباد کې خبرلانو ته وویل تر هغو چې پاکستان د هندوستان په خاوره کې تروریستي فعالیتونه بند نه کړي کوم دیالوګ به ونیسي او د سارک سازمان په غونډه کې به برخه وانخلو. هند او پاکستان چې په اټومي وسلو سمبال دوه ګاونډي هیوادونه دي، په 1948 میلادي کال کې د هند له آزادۍ او د پاکستان له ایجاد راهیسې په خپلو کې شې اړیکې نه لري. دغه سیالو هیوادونو تر اوسه په خپلو کې درې جګړې کړي چې دوی د کشمیر د لنجمنې سیمې پر سر وي چې دواړه هیوادونه یې پر مالکیت دعوه لري. په وروستیو کې هند او پاکستان په یوه بیساري اقدام کې موافقه وکړه چې په پنجاب سیمه کې به یو نوې عبوري سیمه جوړوي. د کرتارپور د دهلیز په نوم دغه سرحدي سیمه به د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې رسمن پرانیستل سي. د دې دهلیز د پرانیستلو هدف هغو سک زیارت کوونکو ته د اسانتیا برابرول دي چې په اسانۍ وکړی سي په پاکستان کې د ګورونانک زیارت ته ورسي. ګورونانک په 15مه پیړۍ کې د سک مذهب بنسټګر ګڼل کیږي. پرونی مراسمو ته په سلګونو سیک زیارت کوونکي د پاکستان د پاوز لوی درستیز قمر جاوید باجوه، د هندوستان د کابینې دوه وزیران او د دوړو هیوادونو ګڼ چارواکي ورغلی و.
یو ځل بیا پام وکړئ دې څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغان چارواکي وایي په کابل کې پر یوې بهرنۍ امنیتي قراردادي کمپنۍ په حمله کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. دغه حمله د کابل د صنعتي پارکونو ساحې ته څیرمه د جی څلور اس په نوم د برتانوي امنیتي کمپنۍ پر ودانۍ شوې ده. وسلوال طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. امریکایي ځواکونو تایید کړ چې د هلمند په ګرمسیر کې پر وسلوالو طالبانو هوایی بمباري کړې، خو هغه ادعا چې په دې حمله کې ولسي وګړو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې نه تایید او نه هم رد کړه. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان او په ولسي جرګه کې د هلمند استازي عبدالودود پوپل دواړو تایید کړې ده چې په دې حمله کې لږ تر لږه 30 ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د افغانستان حکومت د اداري فساد په وړاندې مبارزې لپاره جدي اقدامات کړي دي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې پرون د جنیوا د دوه ورځني کنفرانس د پای په اعلامیه کې وکړې. د جنیوا د کنفرانس په پای کې یوه ګډه اعلامیه خپره شوې چې پکې د یوه سوکاله امن او ثبات لرونکي افغانستان هدف ته د رسېدو لپاره د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې دواړو د کړو ژمنو د عملي کېدو پر دوام ټینګار کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په امریکایي ډالرو پر راکړې ورکړې او پر موسکو د امریکا پر بندیزونو انتقاد وکړ. هغه دا انتقاد په هغه وینا کې وکړ چې پر امریکایي ډالرو د روسیې د اعتقاد کمولو پر موضوع څرخېده. د امریکا متحده ایالاتونو د کمپیوټرونو د هکولو له کبله چې د میلیونونو ډالرو زیان رسولو سبب شوي دوه ایراني ادبا په جرم تورن کړل.
دا ژوند رنگونه
چې دوستانی ګوري ساتونه دي د عکسونو قابونه دي هم د رنګ قلمدانی دي
او کدي خاطر راسو ډیر زیاتو بخه دغه د قران شریف پوخ ده.
نه خیر ده، د قران شریف پوخونه دی، د هغه د شیرنی لپاره چې څوک استفاده ځینې کوي او کې د سمال چې ورکی تر اوسه یې کار د دې تکمیل شوی نه. د
قران شریف منځکی خي
دقیقا د قران کریم د دوستانو له جملې څخه یو مونته تحفه راوړې و نو دا مونږ پکې خو ده.
دا څه فکر کوم چې مردکی دی په یو ټوکری کې خې دي دامن چې ته خې دي
دا فقط د نمایش په خاطر باندې دي، ځکه زه خپل چې کوم د کوشنیوال وسایل ته ګورم خپل کوشنیوال را تر
په کوچنیوال کې د مردکی کول
اتمن دمدا قصه به او چې مادای خې دي نو زما ډیر خوخیږي هم په دې خاطر باندې چې جالب او رنگ رنگه شکلونه لري زما ډیر زیات خوخیږي یو دلته کوم ماشومان راځي جوړي بیا زدا ورته اخلم
لکه دې خواته کرا شو دلته ور ډیر خوښسته نانځ کده شین ټیکرای ده سور کمیس ده او یو ورکای د سکاولم پلاس کده درته دا چا جوړ کړي
دا زموږ سره ټیم کې یو ډیر زړه مورکی ده چې هغه د خپل کورنۍ مسؤلیت لري پر غاړه باندې
او نظیفه جانې اوس په دې باندې خبره ته وکړي چې دیو نندارتون جوړېدل تاسو ته څه ګټه لري
که زموږ خرڅلا وشي کوي چې زموږ د بیلابیلو خلکو سره پیژندګلوي کیږي نو کله چې زموږ پیژندګلوي د بیلابیلو خلکو سره وشي د خپل یو مارکیټینګ دی
ته د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېده ز نوریاس نوریلې تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسې فرشتنې غازم همکار سره د ترغلي مایکروفون ورته سپارم فرشتنې